السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبه د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمل زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولې دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمل زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یو دروازه جوړه شوې و چې د التیا پر مهال پرانستل کېده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري، اسلام آباد پاکستان ته د تګ لپاره افغانانو ته د ویزه جبري کړې ده. خو د راپورونو له مخې افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری په ډېره سختۍ افغانانو ته ویزې ورکوي او ترلاسه کول ستونزمن دي. د بخیر نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیقی او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخیر د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅونکی دی، خو دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دغه ضمانت سره منظور پښتین له زندانه آزاد شي. منظور پښتین د ډسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې په غزه کې یوازې هغه مهال اوربند ټینګېدلی شي چې حماس ډله په بشپړه توګه له منځه تللې نه وي، بې وسلوال له شوي نه وي او فلسطیني ټولنه له افراطیت وتلې نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په هغه تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال کې خپره شوې نتانیاهو همداراز د جګړې د سختېدو خبرداری هم ورکړی. د اسرائیل سختو بمباریو غزه ویجاړه کړې او داسې حال کې چې د اوربن لپاره نړیوال فشار په زیاتېدو دی، جګړې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو چارواکو د کریسمس په ماښام په غزه کې د کډوالو پر یوه کم بمباریو کې د بشپړو کورنیو د وژل کېدو د بوګنیونکو پیښو راپور ورکړی و. د اوکراین هوایي ځواکونه ادعا کوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن سه شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې هوایي ځواکونو نن سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د اف پی او ساپر سمندري اډې د کروس توغندي توغولي او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلې دي. د خبر له مخې په ټوله فیودوسا کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. ځینو دوکانونو او ودانیو ښیښې ماتې شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګن جنرال میکولا اولشچوک ادعا کړې چې د روسیې سمندري ځواک د تیر پرتله کمزوری شوی دی. د روسیې دفاع وزارت له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د نوچارکس کښتۍ د اوکراینی توغندیو په نتیجه کې زیانمنه شوې ده. خبرونه مو لازم دی رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشي کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅه کوي. د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعدې ورکول کېږي، خو متاسفانه په یوې وعدې باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي ټیم کې له لوبېدو ډډه کوله او په نورو لیګونو کې لوبېدو ته مخه کړې وه.
تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږئ او بیا راشئ او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
دا به هم واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیا ویلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یوې خواړه نه لري او شپه په لوږه ویده کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو د خبرونې لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده خوشی کیدو د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تیر شپه په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغه کړې ده چې پریسا آزاده د طالبانو له بنده خوشی شوه. د مترزه پریسا آزاده یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه پر ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت دی د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشی کړي چې په خپل سر یې ډول یې نیولی او زندانی کړي دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو لبنده د معترضې پریسا آزاده په خوشی کېدو هم خوښي ښودلې. هغې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبنده خوشی کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبه په ورځ له بنده خوشی شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو میرمنو جولیا پارسیا او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ملي یووالي بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وایي ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوي دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی. هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکړې هڅه کوي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې وروستیو کې له یوې ایرانۍ رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې زده کړې د نجونو او ښځو شرعي حق دی. خو یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان بیا وایي د عباس تانکزی په ګډون ګڼو طالب چارواکو په ځلونو ورته څرګندونې کړې دي خو د عملی اقداماتو یې هیڅ څرک نه لګیږي.
اته سواته وشت ورځی کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته انجونی لخوانځي او منکړي او درې سواته شپته ورځی کیږي چې په هنتون ته په تک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له هم هڅې روانې دي چې د انجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ پر خپل وی پړنه لیکلي دي چې شیر محمد عباس تانکزی دغه موضوع لایو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذي خبريالانه او رسنیس کار کارپوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یا زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د طالبان لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعدې ورکول کېږي، خو متاسفانه په یوې وعدې باندې هم عمل نه کوي. که چېرې په دغه وعدې چې دوی کوي دا خبرې چې دوی کوي عمل ورباندې وکړي، انشاءالله چې یوه نتیجې ته به ورسېږي. خپروس کال څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، خو بیا هم د دوی دا خبرې ثابت نه شوې، بلکې همداسې یې تېرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کوبرا حیدري هم وایي چې د دې ډول ژمنو د پوره کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تېرې کړې، خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خاطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته،
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي،
به گفته های خودشان عمل کنند.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یوه سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپله تېره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا بستانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړې شوې وو وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال په وري میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر منځ ډېری اختلافي مسایل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو پشا شو. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني سناتور مشاهد حسین سید له قوله دا خبر ورکړی. هغه ویلي دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې چې ده هم پکې ګډون کړی و کړی دی. مشاهد حسین سید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار لري. نور تفصیلی په دې رپورټ کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتو پاکستانی حکومت او ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین له قوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټي ټي پي له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قمندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعای هم کړی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاری چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقوله لیکلي، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نومبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځانمرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوي وړاندیزونه به هم وڅېړي.
د پاکستان په موضوع کې به هم تم کې ګډه پښتون ژغورنه د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا منل شوی دی. خو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنه د غورزنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت له منلو وروسته نوموړی په یوه بله قضیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. دا خبره د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان منډوخیل نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. نور تفصیل د فریدا سیال په راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان راخوشي شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر 26مه ویلي، د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دواړو قضیو کې د ښاغلي منظور ضمانت منلی دی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانی وکالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړې قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قضیې د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. لا دې وړاندې د منظور پښتین د قضیې اوریدنه د قاضي د نووس ګارتیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین تور دی چې د پاکستان د پوز پر ضد څرګندونې کوي. ښاغلی پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په پرلت کې د ګډون لپاره له خپلو پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتین ځکه نیولی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور ردوي او وایي پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړې او د دوی په خبره چې نخې پکې له ورایې ښکاري. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 5مه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریون کوونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شوه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړونه اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایان ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګاري د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو. د کرکټ ځینو مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هېواد ته لومړیتوب ورکړي، خو ځینو نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سمه نه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ته دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنه کړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نه خودل شوی د کرکټ دینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نورو لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړی وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال دپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازت لیکونه یا NOCs یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمان بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
د خوړونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یوې هر شپه په لوږه ویده کیږي. دې پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی دی. ډبلیو ایف پی له دې مخکې د نړۍ له نړیوالو غوښتي وو چې په روان سخت ژمی کې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د پروګرام د تیرې یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې ویلو چې د افغانستان وګړي تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک هم له سخت ژمی او لوږې سره مخ دي. دې پروګرام ویلو د بودیجې د نشتوالي له امله اړ شوی چې 10 میلیونه افغانان له خپلو خوراکي مرستو څخه وباسي. نور په دې رپورټ کې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دسمبر په 26 په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي ویده کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي. ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د 4 ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې له خپلو 4 ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکي نه دی پیرلی. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي، یو مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل
اموال کدن د وسایل خانه کې داشتم همه شفور.
ما د خپل ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړی. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د 1000000 افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د روانې اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رب منان یوسف زید زابل ولایت شمرزه ولسوالی تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام وروره دغه موږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا نیو زره چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوی ده. نو موږ پیدا نیو وزارت څخه او له شپې راڅخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی الیا سخت خراب دی. دا پیغام به حتما و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغه سره خپل نیکمرغه ورځ مړه پیل کړې وي. ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځي وي او کچې نه موږ په کله کا غندو ځکه چې دا د دې وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه به دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماړی او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان شہید یہ غزنی ولایت کا اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي د غزنی په هنتون د لیے نتلتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد ایفی اقتصاد دا مله نشو کولی چې پهنتون دوام ورکړو. نو نوی محصول يم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته اروان ضروریات اړتیا ورکړه کړی دی یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچھا ورته زیات یاره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.